یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پیو استودیو کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې اوري چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جکپوډ غړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. دا افغانستان د عامې روغتیا وزارت او چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل بله خبرونه وکړو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې د تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکی پلاوی هرات ولایت ته رسېدلی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغه احتمالي پرېکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېروالی د هغه تړون له مخې د منل وړ نه دی. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په ویګه د اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپله ژمنه ودرېږي، د سولې پروګرام یې له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه یې ډپ کړې. په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال بیا ډېر سوی چې د کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو ده، چې د کانګرس د یادو غړو په خبره دا کار د روغتیا بحران د تمرکز په برخه کې د افغانانو مخه نیسي. انجلا او مکال پر ټولو خواوو غږ وکړ چې سمدستي بریدونه ودروي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې چارو ملاتړ وکړي. که څه هم د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د دې تړون له مخې باید د کابل ادارې 15,000 طالب بندیان خوشي کړي وای او هم طالبانو باید 1,000 افغان بندي ځواکونه خوشي کړي وای څو د بین الافغاني خبرو لپاره د اعتماد فضا رامنځته شوی وای او د مارچ پر 10 د خبرې پیل شوی وای، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبرې به څه وخت پیلېږي. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکی پلاوی هرات ولایت ته رسېدلی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی د جمعې په ورځ هرات ته ورسېد. د ده په وینا په دې پلاوی کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، بیرته ستنیدونکو او کډوالو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي شامل دي. د راپورونو له مخې چې په رسمي توګه نه دي تایید شوي او یا افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هرات د ایران خاورې ته ننوتلي وو. د شاهدانو په وینا د ایران پوله ساتونکو یاد افغان کډوال وهلي د بولې او وروسته یې اړیستي چې ځانونه د هریرود سند ته واچوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه سوې ده او دا د ایران د پوله ساتو ځواکونو کار نه دی. افغان حکومت بیا په دې اړه د پلټونو پیلولو خبر ورکړی. ګولران سیمه له ایران سره پر پوله موقعیت لري. د دې سیمې ولسوال عبدالغني نوري پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 300 افغان کډوالو مړې موندل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر تیره شپه د خوست د وژل سوي امنیه قمندان سید احمد بابازي له کورنۍ سره ولیدل. د دغه وزارت مرستیال ویاندي مروي امینی نن ویلي چې د ولسمشر له سپارښتنې سره سم د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي بابازي ته د تورن جنرالي افتخاري رتبې او له کورنۍ سره یې د یوه اپارتمان د ورکولو ژمنه وکړه. سید احمد بابازي د پنجشنبې په ماښام هغه مهال چې د دې ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو خیلو سیمو ته د عملیاتو لپاره روان و، د سړک غاړې مین په چاودنه کې له خپلو ملګرو سره ووژل سو. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د خوست والي دا د طالبانو کار بولي. څه موده وړاندې په خوست کې د والي حلیم فدایي پر موټریز کاروان ځانمرګ برید وسو چې هغه روغ ترې ووت. زموږ غلا زادې راډیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. دغې شورا ویلي و چې د نړۍ هیوادونه دې د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي. ډیپلوماتان وایي په دې سند کې د چین په اړه د شفافیت د ذکر کولو او هم د روغتیا نړیوال سازمان د کړنو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د هڅې له کبله خنډ جوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په وار وار چین له هغې وده د کورونا ویروس په خپرېدو ګران بللی او د روغتیا پر نړیوال سازمان هم انتقاد کوي چې چین ته په ډېر درناوي سره د هغې وده ناسم معلومات خپره کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د مارچ پر 23 په ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی و چې حکومتونه پر کورونا ویروس تمرکز وکړي. شپږ اونۍ وروسته د هغو ډیپلوماتانو چې نومونه یې نه دي اخیستل سوي په حواله ویل سوي چې وایي د دواړو چین او امریکا لخوا په دې احتمالي پریکړه لیک کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان د نوم اخیستلو له کبله د ویټو احتمال شته. او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پانس د دفتر یو کارکونکی په کورونا ویروس اخته سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ کارکونکي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ماسکونه اغوندي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د مې په 8 تایید کړه چې د پانس د ټیم یو غړی په دې ویروس اخته سوی دی خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. یوه ورځ مخکې د ډونالډ ټرمپ د یوه کارکونکي د کورونا ویروس د معایناتو نتیجه مثبته راپور شوه چې له دې سره د دغه هیواد د مشرانو د روغتیا په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. د مددي خپرونې د سر موضوع ده. ورپسې به دا واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 302 نوي روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. په دې سربیره به دا مو اوري چې د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درغولو لپاره نړیوالي هڅې د درغولو لپاره د نړیوالو هڅې اغیزمنې دي او موثرې نتیجې به ولري. د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش اشچی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانیستی لیک استولی. که وخت نور رپورټونه هم لرو. د زهرو کاروان پروګرام هم د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند ورکړي. دغو استازو ویلي چې په افغانستان کې د شخړې له زیاتېدو سره د سولې د تړون په برخه کې د طالبانو کړې ژمنې ته سوالونه پیدا شوي دي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انجل چې په خپله له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازیتوب کوي، همداراز له تکساس څخه د جمهوري غوښتونکي ګوند استازی میچل مکول وایي په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه داسې سرغړونه ده چې د منلو نه ده. د اساسو جرګې دغو دوو استازو په ګډ بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، چې له دې سره موږ ته دا سوالونه پیدا شوي دي چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درې شي، د سولې په لور به روان شي که به مخکې تر دې چې خبرې مخته لاړې شي مخه به یې ونیسي. په افغانستان کې شخړې د کورونا ویروس له چټکو خپرېدو سره یو ځای شوي دي. انجل او مکول وایي چې جګړو د افغانانو مخه نیولې ده چې پر دې روغتیایي ناورین تمرکز وکړي. د متحد ایالاتونو د استازو جرګې دغو مخکښو استازو پر ټولو لوریو شخ کړی دی چې سمدستي له بریدونو لاس واخلي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د دوی تر دې خبرو مخکې تیره اونۍ سېشنبه د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي وو چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او افغان حکومت هم خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د افغانستان حکومت د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د امریکا او طالبانو په موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي وو چې تر 5000 پورې طالب زندانیان خوشې کړي تر څو د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. د سولې تړون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه چې په 14 میاشتو کې به له دغه هېواده وځي، خو له کله چې دا موافقه شوې ده د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په روسي یوې حمله کې د پنځشنبې په ورځ په خوست کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د خوست امنیت قمندانو وژل شو.
طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د خوست والی محمد حلیم فدایی د جمعې په ورځ د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه د خوست امنیت قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زای د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
په همدې ورځ چې د خوست امنیت قمندان ووژل شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وویل چې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د تړون مربوط نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جوګپولو کړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او وربند وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درولو لپاره د نړیوالو هڅې موثرې دي. د وزارت زلمی خلیلزاد د روسي سفر ته په اشاره ویلي افغان حکومت سولې ته د رسېدو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف خپلې هڅې چټکې کړې دي. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
له هغې وروسته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په قطر کې ولیدل او د یو لړ پرمختګونو خبره یې هم وکړه، اوس د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغېزناکه دي. د دې وزارت ویاند ناجي انوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د جګړې درولو لپاره د نړیوالو همکارانو هڅې په قاطعانه ډول د سولې بهیر په اسانتیا او له کرونا ویروس سره په مبارزه کې اغېزناکې دي. افغان حکومت د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د رول لوبولو او لادې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په جدي ډول هڅې کوي. افغانان تمه لري چې د بندیانو خوشې کولو د بهیر پیل به د اوربند او د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
اغلی انوری داسې مهال د خبرې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد سیمې ته د خپل نوي سفر په ترڅ کې د قطر پلازمین دوحې ته تللی او هلته د چهار شنبې په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی بنادر سره لیدلې دي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې کړي. د زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه، د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمښت او اوربند هغه ډول چې نړیواله ټولنې هم غوښتن کېده. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې دواړو خواوې یعنی افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو د آزادېدو پروسه چټکه کړي، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلبول هغه څه دي چې له طالبانو سره پرې مفصل بحث شوی. خو اوس د خلیلزاد بیا ځلي سفر او د جګړې د درېدو په برخه کې د نوموړي هڅې پایلې ورکولی شي او کنه، د سیاسي چارو پوه محب شریف په اړه داسې وایي.
زه فکر کوم چې امریکایان د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دغه ټیم له طالبانو په دوحه کې لیدنه پیل کړي او اسلام آباد او نوی ډیلی او بلاخره به افغان چارواکي هم پکې راټاله کړي او له دوی سره به وګوري. دا دې ځل ته د عادي غوښتنې یا ډیپلوماتیکو الفاظو په ځای څه نا څه د امریکایانو له ګوتڅنډنې او یا دوی ته له اخطاره هم کار واخلي.
د نوموړي په خبره د افغانستان د سولې لپاره هڅې باید له دې نورې هم ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد پرون پنځشنبه د خپل پیل شوي سفر پر مهال هندوستان ته تللی او هلته د هند بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار سره په نوي ډیلي کې کتلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. خلیلزاد همداشان لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین مخکې لیدی پر ټویټر لیکلی و چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشی کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه د تطبیق په اړه بشپړ بحثونه شوې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو د دوستانو وسام خاطر پردي سرپاتی کیګو او څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د نړیوال بانک اجرایوي بورډ د افغانستان حکومت لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر تشویقي کڅوړه منځوره کړي. د مالی وزارت وین شمروس خان مسجدی نن ازادي رادیو ته ویل چې یاد مرسته د هغې درې کلنې تشویقي کڅوړې برخه ده چې د منظور شوي پیسو څخه 168 میلیونه ډالر د نړیوالې پراختیایي موسسې له لوري او 240 میلیونه ډالر د افغانستان د بیا رغونې وشي صندوق له لوري چې د نړیوال بانک له لوري مدیریت کیږي ترسره کیږي. د دې مرستې اصلي تمرکز په ښې حکومتولۍ، د خصوصي سکتور پیاوړتیا او اقتصادي وده ده. د دې مرستې پر بنسټ هر کال د حکومت او نړیوال بانک ترمنځ مشخص شاخصونو تر بحث لاندې نیول کیږي او له مخې یادې پیسې په اختیاري ډول د افغانستان حکومت بودیجې ته ورکول کیږي. نوموړي وویل دا چې افغانستان د کرونا وایرس د خپرېدو او اوسنۍ ستونزو حالت سره مخ دی، نړیوال بانک یادې مرستې له ټاکل شوې مودې څخه مخکې منظوري کړې دي. د غور د کرنې او اوبو لګولو ریاست په پام کې لري چې په مرکز او ولسوالۍ کې 100 معیاري سړې خونې جوړې کړي. د غور ولایت د کرنې او اوبو لګولو رئیس فریدون فردوسی نن ازادي راډیو ته ویل چې خلک په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د بیو د لوړېدو په خاطر شکایت کوي او دغه سړې خونې د کرنیزو محصولاتو د بیو د کمښت په خاطر ډېرې مهمې دي. نوموړي ویل چې بزګران په سلو کې د لسو ونډې په ورکولو سره له دې وروسته د سړې خونې خاوندان کیږي او خپل کرنیز محصولات هر کله چې وغواړي کولی شي بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان د کرنې وزارت مخکې ویلي وو په پام کې لري چې د زراعتي محصولاتو د مدیریت لپاره په ټولو ولایتونو کې معیاري سړې خونې جوړې کړي او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې نن له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 416 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12 نوي اوریدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. د وزارت همدارنګه خبرداری ورکړی چې دا مهال د کرونا وایرس ټولنه کې خپور شوی او هیڅوک ترې خوندي نه دی. حدیث پردیس موضوع تعقیب کړی ده. پردیس صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، جزئیات لته سوورو.
سلامونه تاسو ته ان صاحب، هیله لرم چې تاسو هم صحت ولرئ او ټول اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 253 تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرون نن خبریالانو ته وویل چې په دې تازه ثبت شویو شمیر سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4333 ته پورته شو. نوموړی وایي په دې برخه کې صحي کارکوونکي هم په دې وایرس اخته شوي دي. هغه وایي د وی په تیرو 24 ساعتونو کې 509 سمپلونه څخه ټیسټ اخیستل شوی دی چې 253 مثبت پیښې دي. 4 په کابل، 1 په هرات، 1 په کندهار، 9 په ننګرهار ولایتونو کې دي. همدارنګه زموږ 392 صحي کارکوونکي هم په دې وایرس اخته شوي چې د وزارت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. ښاغلی مجرو وایي د کرونا وایرس په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې دی او که روغتیایي لارښوونو ته په جدي ډول پام ونه شي هیڅوک ترې خوندي نه پاتې کیږي. هغه وایي اوس مهال د وضعیت ته په کتو سره هیڅ کورنۍ او هیڅوک د دې وایرس څخه خوندي نه دي او باید خپل تدابیر جدي کړو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د مالی وزارت اعلان وکړ چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره 400 میلیونه ډالر مرسته کوي. د دې وزارت په خبره یادو مرستو یوه برخه چې 100 میلیونه ډالر دي په راتلونکي 2 اونۍ کې په افغانستان ته انتقال شي. ان صاحب، له دې ټولو سره بیا قرنطین چې د عامې روغتیا وزارت او نورو اړوندو ادارو د دې وایرس لپاره د غوره لاره ګڼلې، خو د اوس لپاره دغه قرنطین په کابل او یو شمېر لویو ښارونو کې په سمه توګه نه تطبیق کیږي. بلې ان صاحب،
ډېره زیاته مننه کوو. خاطر پردیس، قدرمنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. دوی همدارنګه خبرداری ورکړی چې دا مهال د کرونا وایرس په ټولنه کې خپور شوی او باید خلک جدي تدابیر ولري څو د کرونا وایرس په وړاندې خپل ځان وساتي. د امریکا ولسمشر وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. ډونالډ ټرمپ هیله لري چې په نړیوالو بازارونو کې د پاموړ پرمختګ به ډیرو خلکو ته بیا د کار شرایط برابر کړي. اسمت ساروانی په اړه رپورت لري.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو شمیر هغه حد ته ورسید چې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی. اروپا هم د دې وایرس د خپرېدو له کبله د یوې بلې میاشتې لپاره د پولو تړلو ته دوام ورکوي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د اپریل په میاشت کې 40,015,000 تنه بیروزګاره شول. په مارچ کې هم ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی و چې ورسره د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو فیصدي 14.5 ته ورسېده چې دا په امریکا کې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوړه فیصدي ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا فیصدي بې اهمیت وبلل او ویل چې دا د توقع وړ ده. سپینې ماڼۍ د می په اتمه یعنی پرون په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ ته اشاره وکړه او ویل چې له دې سره به بیرته کار پیدا شي. ولسمشر ترامپ چې د سږکال په نومبر میاشت کې انتخابات په وړاندې لري خبریالانو ته وویل راتلونکی کال به مو عجیب کال وي، فکر کوم چې هر څه به بدل شي. د رسمي شمیرونو له مخې کورونا وایرس د امریکا لپاره په ځانګړي ډول ډېره وژونکې وباوه. په دغه هیواد کې تر پرون پورې 78,000 تنه په کورونا وایرس مړه شوي او نږدې 1,300,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې هیلې غوړېدلې چې د دې وبا د بد حالت دوره پای ته رسېدلې ده. د امریکا د بېلابېلو ایالتونو ګورنران غواړي چې خلک بیرته کارونو ته ورشي، بزنسونه او کاروبار لسره پیل شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم غواړي چې بندیزونه نرم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده یې راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د اقداماتو په ترڅ کې لوی خارونه کلابند شوي، په افغانستان کې کورنۍ بې ځایه شوي د کورونا وایرس او اقلیمي بدلون د خطرونو ترمنځ بند پاتې دي. څارونکو خبرداری ورکړي چې په کمپونو کې د ټولنیز فاصلې د نه تطبیق په ګډون د مناسبو ټولنیزو او روغتیايي شرایطو نشتوالي له کبله په کورنیو بې ځایه شو خلکو کې د دې وایرس د خپراوي خطر خورا زیات شوی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
50 کلن علي محمد 2 کاله مخکې د سختې وچکالۍ له کبله خپل ټول څاروي له لاسه ورکړل. په بل کال یې کور د سیلاب له کبله ویجاړ شو او یو زوی او دوه لوڼې یې پکې مړه شول. علي محمد چې اصلا کوچی دی اوس مهال له خپلې پیغلې لور سره چې له سیلابه روغه ووتله په هرات ولایت کې په یو کمپ کې اوسیږي. د یو نوي راپور له مخې په جنوبي اسیا کې بې ځایه شوي کډوال له سړو او لوږې سره لاس ګریوان دي او حتی د ژوند له ډېرو عادي امکاناتو هم به برخې دي. د تدبیر په نوم د تحقیقاتي مرکز څېړونکی مسعود ایمان وایي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې نه یوازې د جګړې بلکې د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله بې ځایه شوي دي. ښاغلی ایمان د جنوبي آسیا د اقلیمي اقداماتو د شبکې او د اکشن ایډ د مرستندوی ټولنې د خپره شوي راپور په اړه وایي په افغانستان کې د علي په څېر د هرې کورنۍ ناویلې کیسه دا ده چې ځورېږي، برخلیک یې نه دی معلوم او له سختیو سره مبارزه کوي. د هغو شمیرنو له مخې چې په ژنیو کې دیره د کورنیو بې ځایه شویو د څار مؤسسې تیره میاشت خپرې کړې، په 2019 کال کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله شاوخوا 40 میلیونه خلک یا د لنډ مهال په مخه او یا د تل لپاره له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د تامسن رویټرز بنسټ د راپور له مخې په جګړه ځپلي افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د طبیعي مصیبتونو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي د 2019 کال تر پایه شاوخوا 2,00,000 ته رسېده او دا خلک اوس د کورونا وایرس له ګواښ سره هم لاس ګریوان دي. په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4,000 ته نږدې شوی او د جمعې تر ورځې د دې ناروغۍ له کبله 109 کسان مړه شوي. خغلی ایمان وایي په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي. نوموړی وایي د دې وبال خپرېدو مخکې دی په هرات ولایت کې چې له کورونا ځپلي ایران سره ګډه پوله لري د بې ځایه شویو کډوالو ډېرو کمپونو ته ورغلی و او هلته ده ولیدل چې له لسو زیات کسان په یوه خیمه کې ژوند کوي او د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي خدمات هم نه لري. ایمان تامسن رویټرز بنسټ ته ویلي دي چې په دې کمپونو کې ټولنیز فاصله نه تطبیقیږي او د مناسبو خوړو، روغتیا او سرپناه د نه لرلو له کبله په کورنیو بې ځایه شویو خلکو کې د کورونا وایرس د سرایت خطر خورا زیات دی. د کډوالو د چارو کارپوهان اندېښنه لري چې کورونا وایرس په هغو ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي او پاکوالی نه مراعاتېږي په چټکۍ سره خپرېږي. د دې کارپوهانو په وینا ځینې هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون له لویو ستونزو سره لاس ګرېوان دي ښایي له داسې یو حالت سره مخامخ شي چې له یوې خوا به د کورنیو بې ځایه شویو شمېر زیاتېږي او له بلې خوا به د دې شمېرې زیاتېدل د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش شي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانستی لیک استولې. ښاغلی شي په دې لیک کې چې د خاغلی اشچی په دې لیک کې چې دا ورستۍ دوه ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پرې شوي، د عبدالله عبدالله په هغه وختنه کلکه نیوکه کړې چې جنرال عبدالرشید دوستم ته دې د مارشالۍ رتبه ورکړل شي. د رپورټونو په اساس عبدالله عبدالله له افغان ولسمشر سره د سیاسي جوړجاړي په هدف په خپل وړاندیزونو کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې غوښتنه کړې. د جنبش ملي اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج بیا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس چې د جنرال دوستم د مارشالۍ موضوع مطرح ده، دا خبرې په سیاسي هدف د فکرونو د ګډوډۍ لپاره کیږي. صفي الله ستانکزی په دې موضوع نور تفصیل لري.
بکتاش ایشچی له څو کلونو راهیسې پر خپل پلار احمد ایشچی د جنرال عبدالرشید دوستم د جنسي ځورونې لانجمنه قضیه تعقیبوي. هغه ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته دوه ورځې وړاندې یو پرانیستی لیک استولی چې پکې دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په وړاندیز توند نیوکه کړې ده. بکتاش ایشچی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې چې کرونا ویروس په خاطر ټول چارواکي او خلک قرنطین دي، د ښه وګڼله چې خپل غږ د یو پرانیستی لیک له لارې پورته کړي. درې کاله مو د زړه وینې وخوړلې، انتظار مو وایست څو انتخابات وشي او د حکومت په مشرتابه کې بدلون راشي، څو وکولی شو دوستم محکمې ته راوکاږو او هلته سزا ورکړي. موږ هېڅکله د دې تمه نه درلوده چې د حکومت په مشرتابه کې له بدلون وروسته به هغه ته د مارشالۍ رتبې وړاندیز هم وشي. ښاغلی شي وویل دوستم ځکه د مارشالۍ په لټه کې دی چې غواړي ځان له عدلي او قضایي تعقیبه خوندي وساتي. خو ده وویل نه یوازې د افغانستان په محاکمو بلکې په لاحه کې په نړیوال جنایي محکمه کې د دوستم پر ضد دوسیه پرانیستې او د هغه د محاکمې په لټه کې ده. پر جنرال دوستم تور دی چې د 2014 کال په وروستیو کې د جوزجان پخوانی والی احمد یشچی یرغمل نیولی و شکنجه کړی او جنسی زور زیاتی ورسره کړی دی. دوستم په 2018 کال کې ظاهرا د درملنې خوښایي په حقیقت کې د سیاسي فشارونو په سبب ترکیې ته وتښتید او پوره 15 میاشتې افغانستان ته ستون نه شو. دوستم افغانستان ته په راستنېدو د ولسمشر اشرف غنی مخالفت پیل کړ او بالاخره په ولسمشرۍ ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرید. د احمد اشچی زوی خغلی بکتاش په خپل لیک کې لومړی د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله مخاطب کړی او پوښتنه یې ترې کړې چې په کوم حق دوستم ته د مارشالۍ رتبه غوښته. د افغانستان د ولسمشرۍ پخواني لومړي مرستیال جنرال دوستم پلویانو له اول سره په هغه لګیدلي تورونه رد کړي او تازه د جنبش ملي اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تیانج جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوستم د مارشالۍ د مسئلې تر څنګ د بکتاش اشچی په لیک هم تبصره وکړه.
در مرحله ای که موضوع مارشالی جناب جنرال صاحب مطرح است،
په داسې یو حالت کې چې د جنرال دوستم د مارشالی موضوع مطرح ده، دوی دغه کار د ذهنیتونو د ګډوډولو په هدف کاملا سیاسي انګیزې سره ترسره کیږي. دا داسې یوه قضیه ده چې بې اساسه ادعا ده. تر اوسه پورې د هیڅ عدلي او قضایي او طبي ارګان لخوا په دې اړه کوم سند یا اساس نشته. یوازې د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره د یو سیاسي کریډیټ د ترلاسه کولو په هدف دا کار کوي چې مختلف مهم نه ده.
کریډیټ سیاسي اقدام میکنن که به ما اوقدر مهم نیست.
د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس او د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله شاوخوا یوه اونۍ مخکې خبر ورکړ چې له افغان ولسمشر سره په اصولو کې ځینې هوکړې شوي. عبدالله عبدالله ولسمشر غنی ته د سیاسي لانجې د هواري په هدف یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې یو پکې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه وه. د ثبات او همپالنې ټیم ته یو نږدې کس چې له دې وړاندیزونو به خبره دی او وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي، جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال جنرال دوستم د مارشالۍ غوښتنه منل شوې او ښایي تر شنبې ناوخته د عبدالله عبدالله او ولسمشر غني موافقه لاسلیک شي. جمهوري ریاست په دې اړه چې د ښاغلي عبدالله د ټیم سره په خبرو کې څه تازه پرمختګونه کړي او په تېره بیا آیا دوستم ته مارشالۍ ورکوي که څنګه څه نه دي ویلي. بکتاش ایشچی په ولسمشري ټاکنو کې د ولسمشر غني ملاتړ وکړ او اوس یې په خپل پرانیستي لیک کې ورته لیکلي چې هیله من دی دوستم ته مارشالۍ ورنه کړي که نه ولسمشر به خپله هم د هغه په کتار کې راشي. لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. خو دوه کاله وړاندې د دې قضیې د څېړنو په اوج کې د جنرال دوستم اته ساتونکي په بند محکوم کړل. دوستم هیڅکله محکمې ته حاضر نه شو.